ستړې مې شهدا مشال ریډیو د شاهین بنیرې ما او په دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصری ته وړاندې کوو. د صوبې د امنیتي حالت نموم خبرو خوړمبه د دې وخت خبرونه. د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته په پیغام کې ویلي چې وفاق ته د صوبې کې د فوجي عملیاتو اجازه نه ورکي. په کوز جنوبي وزیرستان کې په دوه بلابلو پیښو کې دوه وسلوال، یو پولیس سرتیری او یو عادي وګړي وژل شوي دي. او پاکستان او ایران د انرژي او سوداګرۍ په میدان کې یو شمیر لوازنامې لاسلیک کړي. د خبرونو تفصیل د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ته په یو پیغام کې ویلي چې وفاق ته دی په صوبه کې د پوځي عملیاتو اجازه نه ورکي. د تحریک انصاف مشر عمران خان نن په ایکس په بیان کې ویلي دي چې علی امین ته یو واضح پیغام ورکي چې مرکزی حکومت ته باید اجازه ورنکړي چې په خیبر پختونخوا کې بل پوځي اپریشن ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د خیبر پختونخوا په باجوړ او ځینو نورو پخوانیو قبایلي سیمو کې عملیات روان دي چې ورسره د ځینو سیمو څخه خلک هم بې کوره شوي دي. په دغه اړه د صوبایي کابینې یو وزیر فضل شکور خان نن مشال لیډو ته وویل چې صوبایي حکومت امن غواړي او د دغې لپاره د فوجي عملیاتو نه وړاندې د خبرو اترو او مذاکراتو لړۍ پر مخ بوتلل غواړي.
په دې صوبې کې امن غواړو او د دې علاج زما په خیال دا اپریشنونه نه دي. غني دا تقریبا د کم او بیش دلته 15-16 اپریشنونه شو. دا غي باوجود دا نتیجه چې نن یو بل دا سي ډېر خطرناک موړ باندې زمين دا ملک او دا صوبه ولاړه را
دونه وړ. دا چې وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د تیرې نهه په ورځ په باجوړ او قبایلي ضلعو کې اول د پوځي عملیاتو سخت مخالفت په دې کړه و چې ګنې صوبایي حکومت سره مشوره نه ده شوې، خو له وروستو دغه بیان نه پشا شو او بیا یې د عملیاتو ملاتړ اعلان کړ. په کوز جنوبي وزیرستان کې په دوه بلابلو پیښو کې دوه وسلوال، یو پولیس سرتیری او یو عادي وګړي وژل شوي او د دوه ښځو په ګډون نور څلور کسان ژوبل دي. په وزیرستان کې پولیس او انتظامی چارواکي وایي چې پرون ماښام د بیرمل تحصیل په اعظم ورسک سیمه کې ناپیژندل شوي وسلوالو یو پولیس سرتیری په ډزو ویشتې او وژلې دي. بلخوا د احمدزی وزیرو د یو مخور مشر ملک عاشق نور د پلویانو او وسلوالو ترمنځ د ډزو تبادله شوې ده. پولیس چارواکي وایي چې دا ډزې وروستو لاغې پیل شوې چې معلومه وسلوالو د اعظم ورسک په نوې سبزی منډۍ سیمه کې د قبایلي مشر د کورنۍ په غړو ډزې وکړې او د غرور زاهد نوري واجه. د روغتون د چارواکو په وینا د جګړې د ځای څخه د دوو ښځو په ګډون څلور ټپیان د درملنې لپاره وړل شوي دي. امنیتي سرچینې وایي چې د ډزو په تبادله کې دوه وسلوال هم وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ په انخته کې درې وسلوال او یو پولیس سرتیری وژل شوي او درې نور پولیسان ژوبل دي. د بنو پولیس نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې بیګا شپه ناوخته د بنو لیړه پل سیمه کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ انخته شوي چې درې وسلوال او یو پولیس سرتیری پکې وژل شوي دي. پولیس زیاتوي چې د انخت نه وروستو په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. بلخوا د بنو میریان تحصیل نورل سیمه کې هم د جولای په 1 پولیسو او پوست په شریکه عملیات کړي دي چې پکې د شپږو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. پر دغه مهال د میریان په پولیس تاڼه د وسلوالو لخوا د ډرون په برید کې اووه پولیس سرتیری هم جوبل شوي وو. پاکستان او ایران د انرژي او سوداګرۍ په میدان کې یو شمېر لوازنامې لاسلیک کړي دي او رضا شوي دي چې خپل منځي تجارت به د کال په سر 8 بلیون ډالر ته لوړ کړي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت نن په بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه د سوداګرۍ وزیر جام کمال او د ایران د صنعت قانونو او سوداګرۍ وزیر محمد ادابک ترمنځ د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د پاکستان د دورځنی رسمي سفر په سنډه کې شوې ده. بلخوا د پاکستان د بارنو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې د بارنو چارو وزیر اسحاق ډار نن له ولسمشر د ایران د ولسمشر سره لیدلی دي او ورسره په خپل منځي چارو خبرې کړې دي. او د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیپ ویټکوپ په ګډون ځینو امریکایي چارواکو د اګست په لومړۍ نیټه په غزه کې د مرستو د ویش د ځایونو څخه لیدنه کړې ده. نن د امریکایي نشریاتي ادارې سینن د یو راپور تر مخه ویټکوپ پر دغه مهال وویل چې په دغه ځای کې 15 ساعتونه تیر کړل تر څو په بشري وضعیت ښه پوه شي او دا بیرته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ورسي. په ورته وخت کې فلسطینیانو ویلي دي چې اسرائیلي فوج په دوی غو محل ډزې کړي دي کله چې دوی د امریکا په ملاتړ د پرانستل شوي د مرستو د ویش مرکز ته نږدې د خوړو د ترلاسه کولو انتظار کاوه. دا د دې خبرونه اوریدونکو خبرونه به اورېدو که د خپرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اورېدی شئ. د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته په یو پیغام کې ویلي دي چې وفاق ته دې په صوبه کې د پوځي عملیاتو اجازه نه ورکوي. په دغه اړه باندې د صوبایي کابینې یو وزیر فضل شکور وایي
نو هغوی د عمران خان د ډیرو خبرو نه اورېدلي دي. داسې خبره نه چې عمران خان یو خبره کړې ده او دوی ټولې منلې دي.
پاکستان د تورخم په پوله د تګ راتګ لپاره د افغان ډرایورانو لپاره پاسپورټ او ویزا لازمي ګرځولې.
ډرایور او کنډکټر چې دا په ویزا راځي نو دو اوس نه امپلیمنٹ شو د 1 اگست نه.
او د پیښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر وایي چې په صوبه کې پوهنتونونه د لوی مالی بحران سره مخ دي.
د اگست نن دریم ورځ ده او په دې سلسله کې د جولای چې کومه تنخواه ده فل پیمنټ دی هغه هم نه دی پوره شوی.
دا او د دې سره تړلي نور موضوعات ته هم وړاندې کوو تر پایه د مشال ریډیو سره. اوردن کو یو وضاحت به وکړم چې په دغه اعلانونو کې چې مونږ کول ما غوښتل چې تاسو ته د صوبایي وزیر فضل شکور خبرې وړاندې کړم خو دغه په ځای تاسو د خبریال محمود جان بابر خبرې واورېدې. دا یو تکنیکی غلطي او بخنه غواړو. راوزم ګډون به موضوع ته تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ته په پیغام کې ویلي دي چې وفاق ته دې په صوبه کې د فوجي عملیاتو اجازه نه ورکوي. خو د سیاسي چارو شنون کې وایي چې دې وړاندې هم عمران خان شمیر خبرې او پریکړې کړې دي چې صوبایي حکومت نه دی منلې. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې په صوبه کې امن غواړي او د عملیاتو وړاندې به مذاکراتو ته مقور کړي. شبیر احمد جان تفصیل راکړي.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان دغه پیغام په 3 اگست په خپل ایکس اکاونټ چوڑان دی ټوئیټر وو ورکړی چې پکې ویلي شوی چې علی امین ته واضح پیغام ورکوم چې مرکزی حکومت ته باید اجازه ورنکړي چې په خیبر پختونخوا کې بل پوځي اپریشن ترسره کړي. خوڑان دینا سربکف پنوم د پاکستان فوج لخوا هدفي عملیات په باجوړ او نورو سیمو کې شروع شوی. خو بیا شنون کې وایي چې کیږي هغه څه چې کم د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت ته خخکاری ځکه وړاندې هم عمران خان ډېر داسې خبرې او بیانونه ورکړی چې هغه دې اونکړی شي خو د خپل ګوند حکومت هغه نه دی منلې. پیښور کې خبريال او شنونکو محمود جان بابر په دې باب لوي
عمران خان څو سوار خبرې کړې دي او دلته د هغه الټا کارونه شوي دي. تاته یاد نو د عمران خان دا هم ویلو چې په صوبه کې د بجټ نه پاس کیږي چې وفاق ته زور ورسي. او خبره بیا دا وشو چې کله بیا علی امین ته پته ولګي چې مونږ ته مسله جوړې دي شي د صوبه کې مشکل جوړې دي نو که اوس د عمران خان دا خبره ده نو ودیتم ګوري چې ما ته سم مشکل جوړیږي نو هغه د عمران خان د ډیرو خبرو ما اوریدلې دي. دا خبره نه چې عمران خان یو خبره کړې ده دوی ټولې منلې دي.
دا په خوانی وزیر اعظم دغه پیغام په اړه مو د خیبر پښتونخوا د مهنت مزدوري صوبایي وزیر فضل شکور خان نه پښتنه وکړي چې آیا صوبایي حکومت د دې جوګه دي چې د پوز د عملیاتو مخالفت وکړي. نو د اگست په 3 د مشالې ډوته ویل چې دوی او د دې ګوند په صوبه کې امن غواړي خو عملیات نه
وري. موږ خو یو صوبې تعلق ساتو دلته صوبې کې خپل حکومت ته خپل صوبې کې امن غواړو او د دې علاج زما په خیال دا اپریشنونه نه دي. غنی دا تقریبا دا کمو بیش دلته 15-16 اپریشنونه شو لغې باوجود دا نتیجه را چنن یو بل دا سي ډېر خطرناک موړ باندې زمين دا ملک او دا صوبه ولاړه. نو موږ نه غواړو چې پدې کې دا 2008 په شانتي دلته فساد او دا دماکه او دا دهشتګردي نو غیر پر زمين دا خیال دي زمين د پټه دا خیال دي زمين د حکومت دا خیال دي سو پوری مذاکرات نکیږي نو په زور زبردستی باندې دا مسلې حل نه روزي.
دا دونه چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د 13 په ورځ په باجوړ او قبایلی ضلعو کې اول د پوځي عملیاتو سخت مخالفت پدې کړو چې ګنې صوبه حکومت سره مشوره نه ده شوې. ول د هغه بیان په سبا وزیر اعلی د خپل وینا نه پشا شو او بیا د عملیاتو ملاتړ اعلان کړو چې ګنې پوز او پولیس قبایلی ضلعو کې زموږ ملمانه دي او د تر هغه ختمول کې به د دوی پوره مرسته کوو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
راپور مورد اوردون کو سرز اسلام آباد تا چرت چه د ایران ولسمشر د پاکستان د وزیر اعظم او ولسمشر سره ملاقاتونه کړې دي. دوړو هیوادونو یو شمیر لوازنامې لاسلیک کړې دي. دا وخرا سره له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ستړي مو شوې؟ په خیر خبرو کې دا یو مهم سفر دی د ایران د ولسمشر، دو ورځنی سفر دی او نن ډېر مهم ملاقاتونه کړي دي. نو زمونږ د اوریدونکو سره لږ معلومات شریک.
تازه معلومات خدا دی چې په اسلام آباد کې د ایران ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم خبرې کړې دي، او د خبرو وروسته بیا دواړو هیوادونو په دولس معاهدو باندې او مفاهمت یاداشتونه هم پکې ځنې وو، په هغې باندې هغه لاسلیک شوي دي، دستخط پکې شوی دی چې هغه وخت کې وزیر اعظم او د ایران ولسمشر هم موجود وو، او په دې کې په مختلفو شعبو کې د تعاون خبره شوې ده. البته د پاکستان او د ایران ترمنز آزاد تجارتی معاہدی پاړه باندې کوم خبرې کیږي، پاغه باندې نور خبرې هم شوې دي، داغه د پاړه هم پاغه باندې یو مفاهمه شوې ده چې دا خبره لګي نور تیزی کی، او دغه معاهده بیا حتمی کی. د سره سره جرمونو مخنیوي کی د عدالتي همکاري خبره شوې ده، د سمندر د تحفظ خبره شوې ده، پاغه باندې معاهده لاسلیک شوې ده، سیاحت، اطلاعاتي ټکنالوژي، سره سره ځنې نور چې زراعت پکې هم شامل دي، پاغه باندې هم معاهده باندې دستخط شوې ده. وزیر اعظم او د ایران ولسمشر بیا د خبرو وروسته ګډې خبري خبرګانو سره خبرې هم کړي دي چې پاغه کې دواړو غاړو دا خبره کړې ده چې تجارت اوس $3 ارب د پاکستان او ایران ترمنځ، او دا $2 ارب ته رسونه. یو نقطه پکې تجارت زیاتولو، بیا د پاکستان او د ایران ترمنځ چې کوم سرحد دی پاغه باندې مشترک مارکیټونه مخکې نه سو جوړ شوي وو، د نور جوړولو خبره هم شوې ده، کم چې تړل شوي وو تاغه د بیا خلاصولو خبرې هم شوې دي. بیا د وزیر اعظم د پاکستان د اسرائیل او د ایران د جنگ هغه ته اشاره وکړه چې د پاکستان ولس، د پاکستان فوجي او سیاسي قیادت ایران سره ډېر ټینګ ولاړو، د ایران رول هم په دغه جنگ کې اوستایو. بیا د ایران ولسمشر په خپله باندې چې کله خپلې خبرې کولې، نو هغه هم د پاکستان مننه وکړه چې پاکستان په دغه جنگ کې ایران سره ولاړو، د ایران حمایت کړې دي. بیا د ترهګرۍ خبرو مشوه، ځکه پاکستان او ایران دواړه د ترهګرۍ د دغه مشکل سره مخامخ دي، نو په هغې خبرو شوه چې دواړه به یو بل سره همکاري کوي. نو بهرحال سفر کې امنیتي خبرې هم وې، د امنیتي شعبه کې هم د تعاون خبره وشوه، تجارتي خبره هم وشوه. نو خبر سفر خو ځکه مهم دی چې د پاکستان او ایران کرنا کله مشکل پیدا کیږي، خو د ښکاری چې وخت سره تعلقاتو کې خواله راغلي دي، او ولسمشر سره ملاقات لکه چې بروستو بیا کیږي په اسلام آباد کې، او نن بیا د ایران د ولسمشر د دوه ورځې سفر د نن ماخام پایته
ورسی. ډیر مننه طاهر خان صاحب چې تاسو موږ سره معلومات
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک
دا کسٹمز چارواکي وایي چې د اگست لومړۍ نیټه راهیسې به افغان ډریوران د تورخم په دروازه د راوړېدو لپاره پاسپورت او ویزې ته اړتیا لري، او د داخلي په موقتی اسناد و پاکستان تا د سفر اجازه ونه لري. بلخوا ډریوران وایي چې دا پریکړه به دوی د ډېرو ستونزو سره مخ کیږي، ځکه چې د پاکستان ویزا اخیستل ډېر وخت غواړي. یادونه وړ ده چې د پاکستان وفاقي حکومت د کال 2018 راهیسې د یوې نوې پالیسۍ د لاندې په تورخم د پاسپورټ او ویزې شرطونه لازمي ګرځولي دي. فرهاد شینواری تفصیل راکړي.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي صدیق اکبر مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان د اگست لومړۍ نیټې نه په تورخم باندې افغان ډرورانو لپاره ون ډاکومنټ رژیم یا یوازې د یو سند پالیسي عملي کړې، یعنی پاسپورټ او ویزه ورته په مستقله توګه لازمي کړل. دوی ویل چې اوس قوانین بدل شوي او ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ یا موقتی داخلي اسناد به یوازې گاډو لپاره کارول کیږي او ډرایوران به پرې نور تګ راتګ نشي کړای.
ټیټ چې ده کنه ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ وو دا وو د گاډي ډرایور او کنډکټر لپاره. بیا دو په ضرور ایکستنشن کو اوډی آر تا وخت ون ډاکومنټ ریجیم تا چې کوم ټیټ ایشو ده نو ټیټ صرف د گاډي سره ده او د گاډي بل حل نه راوځي سوای د ټیټ نه یا بل څه پروګرام راوځي او ډرایور او کنډکټر شه دا په ویزا راځي. نو دو اوسنا امپلیمنٹ شو د 1 اگست نا.
په تورخم کې و افغان ډرایور قاسم خان مشال ریډیو ته ویل چې پاسپورت او ویزا خستل ډیر ګران کار دی او دغه پریکړه به دوی ډیر مشکل سره مخ کړي.
زه د افغانستان راغلی یم پر ماړه مې راوړې خبر ته او ولارو رمګ ته لګ ستونزه ده ځکه چې ټیټم ولته ویل ټیټ جوړ کای نه وې کای بیا هم ټیټم نه وې کای او چې ټیټم نه وې کای اوس وې پاسپورت ویزا دا لازم دی را راوړې کنه. نو ویزې دومره آسان او دومره لنډي وخت نه راځي. نو په دې کې ولا کومه دا شي خاص دومره شي پاتې کیږي لکه دوی چې موږ په ټیکس باندې داخلي.
د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې په تورخم دروازه پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړای خو د دې باوجود سمو دې لپاره ډرایورانو ته په متبادل موقتی پاڼو باندې د تګ راتګ اجازه ورکړې وه خو اوس یې ترې دا سهولت بیرته واخیسته. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې دوی په تورخم باندې د پاسپورت او ویزې شرط د امنیت په خاطر عملي کړای چې په دې دروازه باندې د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. په دې وروستو کې د پاکستان داخله چارو وزارت ویلي وو چې افغان ډرایورانو لپاره د پاکستان آنلاین ویزا اخیستو لپاره یو ځانګړی کټګوري جوړه کړې او د ځنې مهمو اسنادو سره چې خپل درخواستونه ورته جمع کړي نو هر ډرایور ته به د 100 امریکایي ډالرو په بدل کې یو کال لپاره ملټیپل ویزې جاری کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په پاکستان کې د یوټیلیټی سٹورز ملازمینو د 13-2 اونیو راهیسې په اسلام آباد کې په احتجاج لاس پورې کړی دی. دوی وایي چې حکومت د یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن په ختمولو سره 11,000 ملازمین بې روزګاره کړی دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دا پریکړه بیرته واخلي او د خلکو روزګار دې نه تروړي. خو حکومت وایي چې یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن د تاوانونو سره مخ و نو ځکه یې د دې د ختمولو پریکړه وکړه. نور معلومات شبیر احمد جان راځي.
په دغه یوټیلیټی سټورونو کې کارکوونکي سرکاري ملازمین د حکومت د دغه پریکړې پر ضد 13 شاوخوا 2 هفتو نه په اسلام آباد کې په احتجاجي پرلت ناست دي. وایي د 1,100 نه سوا ملازمین او د دوی سره په زرګونو کارکوونکي دیاړیمار بې روزګاره شوي دي او په دې ګرانې وخت کې د دې ژوند ډېر ګران شوی دی. دغه ملازمینو د مرکزي سازمان د خیبر پښتونخوا یو غړی چې د وخت په اسلام آباد کې په احتجاج دي، جنت ګل مشال لیډو ته وایي.
خدا نه جی حکومت چې کوم دین دا وی چې کوم موقف ته انتهایی سخت کاری نه چې ملازمین له صبر کې احتجاج خو شروع دي.
انورزیب شیرپو مرکزی مرستیال صدر وای د حکومت کار خلکو له روزګار ورکول دي نه چې بیروزګار کول او هغه هم 1500 کال نوکری کولو پس.
خدا خو یو داسې پلاهی اداره ده چې دا ځان په خپل ساتي. ملازم چې کوم دی تنخواګان زمونږ اکثر لیټم شي په 7-8 تاریخ ته ورسي دا اداره د ملازمینو له تنخواګانو ورکي. نو موږ حکومت ته دا افیل کو چې را د ملازمینو د غریب مزدور د دې معاشي قتل چې کوم دی دا بند کړی شي.
د ټول تیس ټورونو د ټول پاکستان جنرال سیکرټري عرف شاه مشال لیډو ته په دې باب وایي چې کانول سوا یو او ایم کې دا حکومت دا جوړ کړو او تر دې دمه په خپل ځان ساتي. باید حکومت دا فیصله واپس واخلي او په زرګونو خلق نه بے روزگار کوي.
دا ډیر زیات ظلم دی اور دې ټایم کې دا سی ظلم دوکړي دی. حکومت وقت دا اپیل کوم کہ دا فیصلہ چی او کڑے دے اگر فور فور واپس واخلی.
ولی پدی بل دا سنت او پیداوار پقامی سملہ کی قائمہ کمیٹے دا یوٹیلیٹیز ٹھورونو دا تڑل پاڑا سخت اندیخنی سرگندی کڑی او دا سنت او پیداوار دا وزارت نے پسلو اشتو گھنٹو کی پدی اڑا رپورٹ گوختے رہی. دا کمیٹے پیپلز گن اغڑی اجاز جاکرانی پی سملہ کی تحریک فاندے کڑی او ویلی دی کی یوٹیلیٹیز ٹھورونو پزرگون کارکون کی للسو روزونا سیوا و شوچ پہ احتجاج دی. حکومت یہ پاڑا حص پریکړه نه ده کړې. د صنعت او پیداوار سیکرټری سید حفیظ الدین پدیړه په جواب کې کمیټه ته ویلي چې یوټیلیټیز ټورونه د کال 8.5 ارب روپے زیان کوي او کارمندانو ته به د ګولډن هینډ شیک پیکج یا فارغیدو لپاره فنډ ورکړل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د خیبر پختونخوا د لرغونی اثارو سیلګری د څنګه مشر ویلی دی چې حکومت به په خیبر ضلعه کې د لرغونی اثارو د خوندي کولو په یو شمیر پروژو کار کوي. پوهان وایي چې د خیبر دره ډېر تاریخي او کلتوري وړتیا لري او که د دې ځای تاریخي اثار خوندي شي نو یو خوا به ستر انساني میراث محفوظ شي او بل خوا به په سیمه کې سیلګري او اقتصادي هلې ځلې وده وکړي. په دغه اړه تفصیل فرحات شینواری راکړي.
خبر پانا لکھی چې د خیبر پاس اکنامک کوریډور په نوم منصوبې لاندې به هم په جمرود او لنډی کوتل کې د سیاحتي او معاشي حلو زلو لپاره پکې یو شمیر پرمختیایي کارونه شامل کړي چې هلته سیاحت وده ومومي او ځایي خلکو ته پکې روزګار ترلاسه شي. د خیبر ضلع تاریخ پوه او لیکوال پروفیسر اسلم تاثیر مشال ریډیو ته وویل چې دلته یو شمیر تهذیبونو، آثار او د انګریزانو د وخت تاریخي ځایونه موجود دي او که دا منصوبې په عمل کې راوستل شي نو دلته به د سیلګرۍ ډېرې موقع پیدا شي.
بودیزم داسې یو مذهب و چې دا د کوزه ده راختلی دی او بر طرف ته تللی دی. د دې نښې نښانې په کې هم شته دی. بیا چې لاړ شو د لنډی کوتل په مقام باندې د انګریزانو د وخت چونې ده، په هغې کې چې کوم دی یوه ګړۍ ده چې هغه پوهان وایي چې دا د لمر سره کار کوي او دا په ټوله دنیا کې دوی وي چې اوس یوه پاتې ده او هغه د لنډی کوتل په مقام ده. دغسې یوه ونه ده چې هغه په زنځیرونو کې تړلې شوې ده. د هغې نه مخکې چې لاړ شو بیا چې کوم دی د تیمور لنګ د زمانې پانسی گاٹ د خیبر په لمنو کې پروت ہے.
پروفیسر اسلم تاثیر ویل چې د خیبر درې لار چې پاکستان، افغانستان او منځنۍ آسیا سره نخلوي دا هم ډیره د ارزښت وړ ده.
پدې باندې ډېر قومونه تلي راغلي دي. د وسط ایشیا د هندوستان سره دغه یوازینۍ لاره وه چې په دې به تګ راتګ تجارتي قابلې تلې راتلې. دغسې که د شلمان غرونو ته لاړ شو نو هلته هم چې کوم دی د جنګ عظیم د زمانې چې کوم یادګارونه دي، هغه مورچی دي، هغه کلاګانې جوړې شوې دي، خندقونه کنستې شوې دي، هسپتالونه جوړ شوي دي. نو دا ټول زموږ دپاره د اهمیت هغه دي چې موږ ته دا اندازه لګېږي چې د دې علاقې اهمیت څومره دی.
د خیبر پختونخوا ثقافت، سیاحت او لرغونی آثار محکمې ویلي چې د جمرود کلا سکانو لپاره ډیر ارزښت لري ځکه چې دا مهاراجا رنجیت سنگ پورې اړه لري او د خیبر درې له لارې نه یوازې عام سیاحت کیږي بلکې له دې لا لاره میډیکل یا صحی سیاحت هم کیږي او په دې کې کاسانه پیدا شي نو دا شوبه به ورسره نور هم ود وکړي. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال رادیو دغه اوریدونکو، پاکستان او امریکا د خپل منځي سوداګرۍ د ودې لپاره یوې لوزنامې ته حتمی شکل ورکړی دی. بلخو امریکا په پاکستانی مصنوعاتو محصول 19% ته رقم کړی دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې که سمې تجارتي پالیسۍ پر مخ یوړل شي نو پاکستان د دې لوزنامې نه ډېره ګټه پورته کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر د هند په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو د محصول شرح نور هم پورته کړی ده. شبیر احمد جان تفصیل راغی.
د دې تجارتي لوزنامو به د پاکستان او امریکا په دوه اړخیز اړیکو څومره مثبت اغیز پرېوځي او څومره ګټور کېدی شي نو قائد اعظم پوهنتون کې د سوشل ساينسز ډین او د جرنالیزم ډپارټمنټ چیرمن پروفیسر ډاکټر خالد سلطان چې بیا ربل ورسپانو سره کار هم کړی مشال لیډو ته وایي.
زما ذاتی خیال دا دی چې د پاکستان او د امریکې ترمنځ تعلقات چرم سټیبل نه دي پاتې شوي. کله کله موږ داسې لګیږي چې تعلقات ډیر زیات نږدې شو، د دواړو ملکونو ترمنځ ډیر زیات نزدېکت راغی، خو کله کله دا محسوس دی یو بل ډیر زیات لري شو. انا ماته مستقبل کې مدار لګی چې دا تعلقات به دغه سه سټیبلیټی طرف ته بنسي. دې کې به سه پوردو کې وته چې اوتار چڑاو به خامخا راځي.
واشنگټن ڈی سی کې د جولای په 1/3 د پاکستان وفاقي مالی وزیر سېنټر محمد اورنګزیب او د امریکا د سوداګری وزیر هاورد لوټینیک او د دوی سوداګری استاد جیمیسن ګریر ترمن د ونډ په وخت دا پریکړه شوه. خو په موجوده وخت کې چې کم سیمایز او د پاکستان معاشي حالات دي نو څومره به د پاکستان لپاره دغه لوزنامه بیا په کم طرف تکامل خبر چې پاکستان کوي نو مثبت یا منفی اغیز ولري. نو په پیښور پوهنتون کې د معاشاتو څانګې پروفیسر ډاکټر زلکت خان وایي چې اول خو دې عام اولس باید په ټیرف ځان پوه کړي چې ټیرف څه شی دی.
ټیرف په آسانو الفاظو کې چې دینو دا محصول ته ویل کیږي، کله چې مونږه یا د ملک نه بهر شیزونه استو او یا د ملک ته دننه شیزونه راغواړو نو په دې باندې ټیرف یا محصول لګي. کله چې یو ملک په خپل امپورټس یعنی په درآمداتو باندې ټیرف ولګي نو دا یې دوه غټ مقاصد حاصلول غواړي. یو دی چې ګورنمنت ریوینیو ځان د پاره جنریټ کړي او دویم دا چې خلک بیا پریفر کوي چې خپل د ملک دننه کم شیزونه پیدا شي هغه واخلي.
دا په پاکستانی مصنوعاتو کم چې امریکا ته ځي په د امریکا حکومت لخوا 29% ټیکس دی. اوس خبرې کیږي چې د خبرو تر لارې دا ټیرف یا ټیکس رقم کړی شي او 19% تر راولي. خو که امریکا په پاکستانی مصنوعاتو ټیرف یا محصول رقم کړو نو پاکستانی مصنوعاتو ته به ګټه ترلاسه شي، ځکه په نورو هیوادونو ټیرف سیوا دی نو د پاکستان توکي به د هغوی نه په کم ټیرف له وجې ارزان خرڅېږي. پروفیسر ډاکټر زلکت خان جاتوی
په پاکستان باندې دا 29% ټیرف او هغه اوس امریکا چې کم دی نو هغه راښکته کو او 19% کو. اوس دلته مونږ وګورو د امریکن مارکیټ کې زمونږ کم کمپټیټرز چې کم دي نو هغه تایوان دی، هغه بنگلاديش دی، هغه انډیا ده. نو په هغه باندې زمونږ په نسبت باندې چې کم دی زیات ټیرف لګېدلې دي. نو په کار دا دی چې زمونږ اکسپورټرز چې کم دي د دې نه فائدہ واخلي.
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر سېنټر محمد اورنګزیب په واشنگټن کې شوې دغه تجارتي تړون د انرژي د مادنیاتو او د قدرتي زیرمو مرخکلو د انفارمیشن ټکنالوژي په ګډون په نور مهمو سکتورونو کې د همکارۍ د زیاتوالي لپاره یو لار او سرچینه وګڼله. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارٹ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شي. لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته وګورئ دونکو زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. کوم سیمو کې چې د ریډیو آواز نه درځي هلته تاسو چې دین خپل زموږ د مشال ریډیو ایپ ډاونلوډ کولی شئ او دغه خبرونه اوریدئ شئ. د سره مونږ د رواني خبرونه نیمه ته رسیدلی یو، نو راځئ چې د دې وخت مهم خبرونه. د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته په یو پیغام کې ویلي چې وفاق ته په صوبه کې د پوځي عملیاتو اجازه ورنکي. دا په داسې حال کې دا چې دا مهال د خیبر پختونخوا په باجوړ او ځینو نورو سیمو کې هدفي عملیات روان دي چې ورسره د ځینو سیمو څخه خلک هم بې کوره شوي دي. په کوز جنوبي وزیرستان کې په دوه بیلابیلو پیښو کې دوه وسلوال، یو پولیس سرتیری او یو عادي وګړي وژل شوي او د دوو ښځو په ګډون نور څلور کسان جوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیسو وسلوالو ترمنځ په انخته کې درې وسلوال او یو پولیس سرتیری وژل شوي او درې نور پولیسان جوبل شوي دي. دا په داسې حال کې دا چې د وزیرستان او بنو په ګډون په خیبر او باجوړ کې هم د امنیت وضع خراب ده چې پر ضد وخت په وخت احتجاجي مظاهره هم شوې دي. پاکستان او ایران د انرژي او سوداګرۍ په میدان کې یو شمېر لوازنامې لاسلیک کړي دي او رضا شوې دي چې خپل منځي تجارت به د کال په سر 8 بلیونه ډالر ته لوړ کړي. او د منځنی ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي په ګډون ځینو امریکایي چارواکو د اګست په لومړۍ نیټه په غزه کې د مرستو د ویش د ځایونو څخه لیدنه کړې ده. نن د امریکایي نشریاتي ادارې سینن د راپور تر مخه ویټکو پر دغه مهال وویل چې په دغه ځای کې 15 ساعتونو تیر کړل تر څو په بشري وضعیت ځان پوه کړي او دا بیرته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ورسي. اوردونکو داود دی وخت مهم خبرونه اوس یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو تر ازو په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د هوا له ګرمېدو سره سم د بجلی له کمی او پر لپسې لوډ شډنګ سره مخ دي. د طالبانو حکومت د لس بلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د برېښنا د تولید نوې تړون لاسلیک کړی دی. طالب چارواکو ویلي دي چې د پروژې په عملي کولو سره د لس زره میگاواټه بجلی تولید صلاحیت لري. افغانستان به د انرژي په سکتور کې بشپړ ځان بساینې ته ورسیږي. په ورته وخت کې د برېښنا د برخې انجینران وایي چې د دې پروژې اغیزمن او بشپړ تطبیق په هیواد کې د عمومي امنیت ډاډمنولو سره تړلی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د برېښنا د تولید د یو ستر قرارداد د لاسلیک کولو اعلان کوي، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت او حتی نشتوالي له امله شکایتونه کوي. د ښاریان وایي چې د هوا په ګرمېدو د برېښنا پرچاوي هم زیاتې شوي او دوی یې د جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل
په ګرمېدو سره نو اله څلور ساعته کې ځینې وخت سره غلې چې دوه درې ساعته برق موږ لرو او نور هیڅ برق نه وي. او څنګه چې دا د کور کار نه ټول د برق په واسطه ترسره کېږي نو نشته نه ډېر لوی سرخوږی خلکو ته جوړ کړی دی.
د کابل ښار د نهمې ناحیې یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ورته شکایت کوي.
کابل خو ډېر مشهور د خوبې برقې باندې چې برق نشته په کې، نو ګرمۍ په خوکه چې ګرمۍ په کابل کې نو د خلکو ته ستونزې سره مش او مشکلات سره مخ دي. دلته پکې نشته ماشومان په مشکلات کې، خو کافي اندازې سره مشکلات دي په ټول کابل کې.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د انرژي او اوبو وزارت او خصوصي شرکت عزیزي ګروپ ترمنځ د برېښنا تولید لپاره د 10 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون د لاسلیک کولو اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دفتر د شامې په ورځ د زمري په 11 نیټه په خپل ایکس پانه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دې تړون پر بنسټ به د ګازو، ډبرو سکرو، اوبو، باد او لمریزو سرچینو څخه د 10 زره میگاواټه برېښنا تولیدولو پروژه پیل شي. د دغې خبر خبرپانې لمخې لدی تولیدی برېښنا څخه به 4000 میگاواټه برېښنا عام خلکو ته او 6000 میگاواټه به صنعتي فابریکو ته ځنګړی سي. خبرپانې کې راغلی چې عزیزی ګروپ خصوصي شرکت او د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت تخنیکی ټیمونو د پروژې سروې ورسته ډیزاین به په راتلونکو شپږو میاشتو کې بشپړ سي او بیا به له 2000 څخه تر 3000 میگاواټه برېښنا د تولید عملی کار پیل سي. طالبان وایي د دې پروژې په پلي کولو سره به تر راتلونکو و څخه تر 10 کلونو پورې نه یوازې افغانستان د برېښنا په برخه کې په بشپړه توګه په ځان بسیا سي، بلکې بهرنیو هیوادونو ته به هم برېښنا صادروي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د کلونو راهیسې په وارداتي برېښنا تکیه دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د برېښنا 80% اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کیږي او دا هیواد هر کال شاوخوا 240 میلیون ډالر د برېښنا په پیرېدلو مصرفوي. په ورته وخت کې د برېښنا برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا تولید لپاره پراخ طبیعي ظرفیتونه لري او که په اغېزمنه توګه وکارول سي نو نه یوازې د هیواد کورنۍ اړتیاوې به پوره سي، بلکې د برېښنا صادرولو ته به هم لار هواره کړي. د کندوز ولایت د برېښنا د لیک د څنګه پخوانی عمومي مدیر صدیق الله حبیبي له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې پروژې په اړه وویل:
که دا پروژه په پوره ډول او سم مدیریت سره عملي شي نو دا کولی شي د افغانستان د خلکو د برېښنا اړتیاوې یوه لویه برخه پوره کړي. زما په اند د هرې پروژې د تطبیق لپاره تر ټولو مهم شی لومړی اقتصاد، دویم امنیت. نو که چیرې دغه دوه شیان په افغانستان کې موجود وي نو هیڅ خنډ
له دې سره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وزارت پولیس ځواکونه د برېښنا د تولید پروژې په ګډون د ټولو ملي پروژو د امنیت د ټینګولو لپاره بشپړ چمتووالی لري او امنیت به یې په همغږۍ کې ټینګ کړل سي. د یادونې ده چې د برېښنا د کمښت او آن نشتون ستونزه په افغانستان کې د جمهوري حکومت له وخت راهیسې موجوده ده او د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو په وار وار د دې ستونزې په اړه شکایتونه کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له لویو ننګونو سره مخ دی او په کلیو کې د برېښنا محدود لاسرسی په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه د افغانستان د انرژۍ د ځان بسیاینې پر وړاندې لوی خنډونه بلل کیږي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لپاره موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
په افغانستان د طالبانو تربیه ځلی واکمنې دورستو که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونو امریکا او کینیډا ته په ډېر شمېر سره د افغان فرهنګیانو په کډوال کېدو سره هلته مثبت بدلون راغلی دی. په دغه هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي چې د بدلون په کمیت او هم په کیفي ډول محسوسېږي. جزئیات په دغه راپور کې.
افغان فرهنګیان مشال پلاس کډوال په افغانستان د طالبانو تربیه ځلی واکمنې دوه وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونه امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د دوی په کډوال کېدو سره یې د پراخېدو او رنګینې خبره کیږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر ډاکټر شیرولی شیر ازادي راډیو ته وویل:
د دوی راتګ سره نه یوازې زموږ په فرهنګي فعالیتونو کې د چټکوالی راغلی دی، پراخوالی راغلی دی، په مجموع کې په ټوله اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحې پراخ شوي دي، کار ډېر شوی دی.
د دغې ټولنې په نوښت موده مخکې د لونګ وامیل په نوم یوه پراخه مشاعره هم جوړه شوې وه چې د بیلابیلو اروپایي هیوادونو نه د نویو کډوالو شویو په ګډون په لسګونو شاعرانو ګډون کړی و. دغه شان له نورو اروپایي هیوادونو هم وخت وخت د بیلابیلو فرهنګي غونډو او هنري پروګرامونو خبرونه خپریږي. د امریکا په یو شمیر ایالتونو کې هم د فرهنګي فعالیتونو د پراخېدو او ښه کېدو خبره کیږي. په دغه هیواد کې میشتې او د امریکا غږشنا راډیو د ادبي پروګرامونو یوې مسؤلې اغلې نوشه بی آشنا ازادي راډیو ته وویل،
دلته په امریکا کې پخوا هم میشتو افغانانو ادبي ناستې درلودې او اوس هم غونډې ترسره کیږي. د نوو چاپ شوو آثارو کتابونو مخکتنه کیږي، خو د افغانستان نه د لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالیستانو راتګ او په دغو غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی. البته د کمیت او کیفیت له نظره تاثیرات مثبت دي.
دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې په نږدې راتلونکي کې په دې هیواد کې د افغان ملي په نوم د یو هنري پروګرام د جوړېدو خبره کیږي چې ښایي د زمري د 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت وي. د امریکا ګاونډ کاناډا کې هم افغان فرهنګیان غلي نه دي ناست. دې هیواد کې میشتې افغان شاعر او لیکوالې صفیه میلاد ازادي راډیو ته وویل،
دا کډوالی لامل شو چې د کاناډا په کافو کې د افغانانو ادبي غونډې تاسو رنګ واخلي او ساو وباسي. دلته شاعر کولای شي د مینې غږ وکړي، د وطن او عزتنګۍ خبره وکړي او رښتیا ووایي. دلته قلم د فکر په جرم نه ماتيږي او کلمې د سانسور د تیغ لاندې نه مري.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغان فرهنګیان او هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ته هم کډه شوي، خو هلته د امکاناتو د نشتون او هم د کوربه هیوادونو لخوا په کډوالو د بیلابیلو فشارونو له امله دوی ته په ډله ییز ډول د ډېرو ځلیدونکو او پراخو فرهنګي او هنري فعالیتونو زمینه نه ده برابره شوې، خو په انفرادي ډول ځینې فعالیتونه شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د علم پیکټ په نامه یو نوی پروګرام پیل کړی دی چې تر لاندې به 80,000 هغه ماشومان سکولونو ته راوستل شي چې د سکولونو څخه بهر مهنت مزدوري کوي. دا پروګرام پرانستا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور کړی ده. دا پروګرام د برتانی د حکومت د ترقیاتی ادارې اف سی ڈی په مرسته د صوبې پاتو ضلعو بټګرام، مانسیرا، سوابه، بنیر، شنګلا، خیبر، مومند او ډیر اسماعیل خان کې شروع کول شي. تفصیلی د خالدا نیاز پراپور کیو.
د پروګرام پرانیستې نه پس د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور غونډې ته خپل وینا کې ویلي، د دوی د حکومت لومړی ترجیح ده چې ماشومانو ته معیاري تعلیم او سکولونو کې زده کوونکو ته بنیادی سهولتونه ورکړي. د زیاته کړې سکال صوبایي حکومت لس لکه ماشومان سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی دی. که څه هم وخت په وخت داخله مهمونه کولی شي او پروژې هم پیل کولی شي، ولی بیا هم خیبر پختونخوا کې سکم 50 لکه ماشومان د سکولونو څخه بهر دي. مور پلار ولی خپل بچی سکولونو کې نه داخلي په اړه د پیښور واجد علي چې پیښور کې په ریړه فروټ خرڅي مشال ریډیو ته ویلي، د هیواد کې خلک د غریبۍ د وجې خپل بچو باندې تعلیم نه کوي.
زما یو لاره د 15 سلویو کال ولا یو دی او زه پکې شاګرد ساتلې نشم. چې شاګرد پکې ساتم 2500 روپیا باغ اخلي او دا 2500 روپیا 1000 روپیا دا چې کوم دی په زورونو باندې شپې 12 بجې پورې دا مزدوري کوي. نو په دې وجه باندې چې کوم دی دا کنډه مې ما نو بس بل تلاش نوی نشو، نو بس لږ مزدوري مسره کړی دا په دې وجه دا بچی دا تعلیم نه استره روزان سلام کړی دی مجبوری دی.
بلخوا قبایلی ضلعو کې د تعلیم پرمختیا او د ځوانانو حقونو دپاره کار کوونکي مصباح الدین عثمانی وایي، حکومت لا پکار دی وړاندې نه جوړ سکولونو ته سهولتونه ورکړي او تعلیمي نظام کې اصلاحات وکړي. دی وایي قبایلی سیمو کې ناامنۍ هم زده کړو ته ډیر زیان اړولی دی.
اوس کا باجوڑ کے کم حالات روان دنو پاگے کے پورا تحصیل چې کم دلتا پسلگور اسکول را داسې دي چې هغه د بندول اعلان او کوم چې د قسکونه وبني او د الکانو د جنکو گوس د داخلو ورزي دي نو دغه ماشومان چې کم ته داخلو ورزي هغه به د اپریشن به وجبان دي داخلو نه پاتې شي کال با اپریشن علی دوه والی درې والی درې څلور کال بعد به بیا دغه ماشومان او اچ چې کم دغه دومره نه چې هغه بیا پریپ کے یا پلے گروپ کے داخلہ والی
د صوبی د تعلیم محکمی یا افسر چنئی غختل نامی او پی جندل شی مشال ریڈیو تویلی گرانی د تعلیم په اړه د شعور کمی او بے روزگاری زنی هغه وجوهات تی چې خلق د خپل ماشومانو تعلیم باندې توجه ورکولو څخه ډډه کوي.
زمونږ په معاشره کې زیات تر والدین چې دی ناخوانده دي اغوی د تعلیم د اهمیت نه خبر نه دي. د غربت له وجې اغوی خپل ماشوم د سکول په ځای باندې دکان ته لیږي. دین علاوه بے روزگاری زیاته شوې ده. تعلیم یافته ځوانان چې دي یا بے روزگار دي یا ورځ په ورځ باندې اغوی د پاکستان نه د دې ملک نه د دې صوبې نه بهر ملکونو ته روان دي.
د پاکستان د تعلیم وزارت تر مخه په دې هیواد کې 2 کروڑ دوه شپېته لکه شپږ زره پنځه سوه او شل ماشومان د زده کړو نه محروم دي. د تعلیم وزارت کال 2023 کې قومي اسمبلی ته راپور وړاندې کړی چې پکې ویل شوي د 15 نه 9 کالو عمر والا 1,04,78,390 او نوي ماشومان د سکولونو نه بهر دي. خالد انیاس، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال دا ریڈیو ترزنگ پا ویب سائٹ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام او یوٹیوب هم تاسو دو رزی لا تازہ حالاتو او روانو چارو خبر دی. ز تاریک رگزائم تاسو ته د کورمه او رغزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې په پیوار کار لرونکو کوچیانو باندې چاپی زیاتې شوې دي او د ډیپورت مرکز ته انتقال شوې دي. په راولپنډۍ کې د کوچیانو استازی روزی خان احمدزی وایي چې کوچیان داسې مهال ډیپورت کیږي چې ساروی او جیدادونه یې هلته پاتې کیږي او د پښتون یې څوک نشته. په همدې موضوع باندې زموږ همکار اسدالله لودین د احمدزی سره خبرې کړې دي او دغه نه دغه د ستونزو په اړه پوښتنه کړې ده.
دلته په دې ټکسلی سیمه کې کوچان ډیر زیات کوچان شتون لري. دیو سره اوس فلال مالداری د میګي دي، چا سره ټیکټرې دي، چا سره غویان دي، چا سره د قربانی مالونه دي. در روان کال د لپاره قربانی مالونه اخیستي دي. نو دغه د دوه درې ورځو کې کم نس کم 15-16 کسان چې زه پیژنم مخبل خپلوان دي، دغه نیولې دي کورو ته د شپې راغلي دي او نیولې دي ډیپورت سنټر ته ډایرک بولي یا جکیم ته، نو غلطه ډایرک ډیپورت کړي دي. د پیوار کاټو والا ای سی سی کاټو والا هیڅ څوک کې نستا. موږ یې نشار او سفارت د خلکو سره موږ رابطه وکړه خو هیڅ الی راونه است. نو ستونزې خو د کوچانو ډیره دي. کوچانو سره غواګانې دي، وزې دي، مالداری دي، میګې دي، ټیکټرې دي. نو دا څه اوس کسان تر ډیپورت کې دغه مالداری او شای خول د پاتې کیږي په جای باندې، دا څوک اخلي نه. دوی ټول پیوار کارتونه لري او دوی سره څاروي دي، دوی سره مالداری ده. نو داسې راځي ځینې داسې اطلاع راغلي چې زنانه مې اوچته کړي دي او ځینو ته صرف بېګا شپې ورته راغلي دي، تر سبا شپې پرې ټیم ورکړی ده چې دوره ټیم کې به تاسې خپل وطن ته ځئ. نو په دوره ټیم کې دوی څنګه ولاړ شي؟ ان دوی د مالداری سره کې مالداری خو د تورخم کې برېګي دي وسره نه، او نه دلته چا خبر ده پرې هم داسې پرې خوښدای شي. دا سرمایه ده، نورې د بالکل څه کاروبار ستنه. نو ډېرې زیاتې ستونزې دي د کوچیانو، دلته ډېرې زیاتې ستونزې دي چې هغه مال مالداری لري.
ښه، تاسو وایئ چې د کوچیانو وضعیت بل ډول دی، دوی سره مالونه وي، مالداری وي، کډې هم یو څه لوی وي، نو باید پولیس دوی ته یو څه وخت ورکړي. نو پولیس چې دلته راځي د کډوال چینیسي، دوی سره څه وایي؟ آیا پولیس خبرو ته غوږ نه نیسي؟ پولیس دغه ستونزې نه مني؟ دغه د کډو او څارویو د انتقال موضوع پولیس له پامه غورځوي؟
دلته شپږ کوره یو ځای پراته دي کوچان دي، هغو ته پولیس راځي د شپې، نو ورته وایي چې تاسې به اوس هم دستي لیږدی او دستي به ځای لا به هم تاڼې ته وړو او لا به دستي اوس بارېږئ. نو هغه ورته وایي چې اوس شپې کې موږ څنګه بار سو؟ ورته وایي چې بس هر څنګه کوي، یا به دستي بارېږئ یا به موږ ټول زنانه او ماشومانو سره تاڼې ته وړو. بیا په هر حال کې هغو 10,000 روپۍ هغو نه اخلي، هغه تر درې ورځې ټیم ورکوي چې درې ورځې تاسو سره ټیم ده، 10,000 روپۍ واخلي باوجود د هغو بیا هم درې ورځې ټیم ورکي. نو داسې مشکلات ډېر زیات مشکلات دي.
ښه، اوس خو دغه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم درځي پاکستان ته، اسلام آباد ته. تاسو د کوچیانو د استازي په توګه یا هم د کډوالو د یو استازي په توګه هلته ملاقات مو ورسره پلان شوی؟ تاسو به دغه ستونزې له دوی سره شریکوئ؟
بله، بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی راځي، خو هغه د دوشنبه په ورځ راځي. او اوس لکه ننم او تا د چوټي د سبا اتوار ده، په دې دو ورځو کې به ډیر خلک تنګ کی او ډیر زیات خلکو ته به مشکل ورسوي. نو مخکیم څو پیری راغلی د امیر خان متکی غلیبان یو پیره خو راغلی، ما ملکات هم سره سوی وو، او بل پیره ما دوه پیری راغلی ده. نو اغلته مې داسې چندان ماجرو په هغه کې چندان داسې رول ونه لوباوه، او پیلال سفارت هم ډیر د ماجرو په هغه کې داسې کردار نه ادا کوي. نو ګمان نه کوم چې ډیر ماجرو هغه ته دوی هغه ورکې هغه تجارت او نورو کارو ته ډیر پاملرنه کوي. نو خدای دې وکړي چې دا پیره موږ دنه دا غوښتنه د امیر خان متکی نه چې راسي، دا د ماجرو غم وخوري دلته، خصوصا د کوچیانو د ماجرو ټولو دې غم وخوري. ماجر ډیر په تکلیف کې دي، ان په دې ډارېږي چې دلته نه خدای نه کې زنانه هر کور کې زنانه دي، ماشومان دي، که داسې پاکستان حکومت لاس واچوي نو دا زنانه بچیان ماشومان دا داسې بوځي، نو دا ډیر غټونه سره او بې عزتۍ سره مخام کیږي. او بل موږ د افغانستان حکومت، پاکستان حکومت او یونیسیار د ټولو نه موږ دا غوښتنه ده چې د ماجر چې کوم دي دغه ټولو په سیاست د سیاست له وجې دوی استعمالیږي، چې معاملې دوی اړیکې سره خراب سي نو ماجر پکې رانیسي. نو دا د سیاست لرې وساتل سي او ماجر ته د خپل حق ورکړل سي. که چیرته نه غواړي پاکستان نور ماجر کولای سي، په ښه توګه په صحیح توګه ټیم دی ورکې په عزت سره دی ولګي، نو داسې بې عزتي دی نه وراړوي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوردون کو سوزو پختونخوا دا چرته چې پوهنتون، سرکاری پوهنتون یا یونیورسٹی چې دی هغه د ډیرو مالی ستونزو سره مخ شوی دی. د پیښور پوهنتون د استادانو اتحادیه وایي چې د صوبې سرکاري پوهنتونونه د مالی بحران سره مخ دي، او د پیښور پوهنتون انتظامیه د روانې میاشتې لپاره د تنخواګانو پیسې هم نه لري. اتحادیه وایي چې صوبایي حکومت یې ستونزه نه هواروي، نو اوس یې د 10 بلیون روپو د مرستې لپاره وزیر اعظم او ولسمشر ته لیک استولی دی. په دغه موضوع باندې ما د اتحادیه د مشر ډاکټر ذاکر الله جان سره خبرې کړې دي، او په سر کې مې ترې پوښتلي چې د پوهنتونونو د روان مالی بحران تر شا څه دي. نوموړی وایي
دا پرابلم چې شروع شوی دی دا په دې میاشت کې نه، دا پریویس منت چې کومو هغه کوم دا پرابلم، او موږ ته د جون د میاشتې هم پوره تنخواه تر نن ورځې پورې نه ده ملو شوی. دا د اگست نن دریم ورځ ده، او په دې سلسله کې د جولای چې کومه تنخواه ده فل پیمنټ دی هغه هم نه ده ملو شوی. زمونږ ټیچران او زمونږ امپلایز ټول چې دي نو ډېر زیات تشویش سره مخ دي، او دا پرابلم چې دي نو یونیورسټي سره خپل پیسې نشته، خپل فنډ سره نشته. دا یو ورځ خبره ده، دا ډېر ټایم وشو، تقریبا 10-12 سال شو زمونږ صوبې چې دي نو یو آئینی ترمیم شوی دی، 18 ترمیم په نوم باندې، داغه په تحت باندې تعلیم چې د صوبایي حکومت ته حواله شوی دی او وفاق بیا د صوبو او د وفاق په منځ کې بیا یو داسې اګریمنت خپل بس کې شوی دی چې تر څو پورې د صوبایي حکومت خپل یو پرویش دی چې سینه جوړ کړي نو وفاق چې دی نو هغه به هغې ته هغه بجټ ورکړي. د بده مرغه وفاق چې دی هم خپله ذمه داري صحیح طریقې سره پوره نه کړه، ځکه چې په 2017 کې به د وفاق نه یونیورسټو ته کوم ګرانټ ملاوېده هغه 2 ځله په هغې باندې کټ لګېدلی دی او سخت کال اوس په 10% کې خو مزید کټ لګې 10%، نو هغه چې کوم ګرانټ به د وفاق نه مونږ ته ملاوېده هغه نور هم کم شو.
تاسو د پروینشل هایر ایجوکیشن کمیشن خبره کوله، اتلسم ترمیم
اوس جی زمون چې کوم سین صوبه د نړۍ خو هغه پروینشل هایر ایجوکیشن جوړ کړ، زمون چې کوم پنجاب دی هغه هغه کمیشن جوړ کړ، او زبه د مرغه زمون چې کوم خپل صوبه د خیبر پختونخوا او بلوچستان نو هغه تر نن ورځې پورې هغه کمیشن چې دی نو هغه نه دی جوړ کړی. هغه یو ډپارټمنټ دی هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ، ورته وایي د هغه لاندې چې دی د یونیورسټي چې رول غواړي او د هغه د لاندې الریډي کالجز او زمون حکومت خپل بجٹ ایلوکیٹ کی یونیورسٹو دپارا تر نن وځي پورې صوبایي حکومت زموږ خیبر پختونخوا کې دی نو هغه په بجټ کې 1 روپۍ اوسه پورې نه دی خوده. لاسټ ایئر په بجټ کې هغه 3 بلین روپیز ورکړل، هغه گرانٹ انیٹ پر شیپ کی ورک رل صبح تھا پر بجٹ کی اگی ایلوکیٹ کری دی. اس پر دیفیس کلیر کے صوبائی حکومت سے دے نواغا 10 بلین روپے کی خود بجٹ کی او دغه 10 بلین روپیز چې دینه دا بالکل ناکافی دي. ناکافی په دې وجه باندې دي چې زمونږ د کمې غټي یونیورسټي دي د صوبې لکه پېښور یونیورسټي ده، ګومل یونیورسټي ده، اګریکلچر یونیورسټي پېښور ده، او یا اسلامیا کالج پېښور دی، یا انجینیرنګ یونیورسټي، دا زړې یونیورسټي دي. نو په دې کې د خلکو پینشن لایبلټیز چې دي هغه ډېر زیات جوړ شوي دي او هغه خلکو ته تر نن ورځې پورې لکه ډېر کموټیشن هغې ته نه بټاوېږي، خپل چې د پینشن کم پیسې جوړېږي هغه پیسې گریجویٹی هغه چیزونه ورته نه ملاویږي.
سرکاری یونیورسٹی وجود چه دی مالی بحران دی نو دا پیسے بے چرتا زی دا دی سوا جدا چه فیسونم ډیر دی بیام دا مسئلہ ناواری
بالکل جی دا پرابلم بدغه دی کې هم شته، ځکه چې تاسو د پیښور یونیورسيټي وګورئ دا غي د فی سټراکچر هم ډیر زیات هاي دي او سټوډنټان یقینا پریشانې سره مخ دي. دا پر بیا دا چې ښکاری چې زموږ کم ایکسپندیچرز دي د یونیورسيټو ناغه با د انټرنل سورسز ناغه با میټ کول غواړي، نو دا غي د پر ځای خبره ده چې بیا په فی سټراکچر کې بلګون دي چینجز کې فیس به سی ورکي سټوډنټان باندې باغ بوج راځي، د غي په پیرنټس باندې باغ بوج راځي. او پرابلم دا هم دی چې زمونږ فل سورسز د تقریبا 50% مونږ د دې نه دا برابرو، خو تاسو چې وګورئ نو انفلیشن راځي کال په کال، انفلیشن راځي په هر یو آیټم کې، په هر یو پرچیز کې. نو دا سیزونه چې دی دا بالکل غواړي او د دې لپاره به د حکومت د ګرانټ چې دی نو مونږ ته ډېر زیات ضرورت دی. حکومت ګرانټ نه وي او دا ایشو چې دی دا به وي، او انټرنل مینجمنټ هم زمونږ کمزوري شته په یونیورسيټو کې. زمونږ چې کوم وایس افسران دي یا انتظامی افسران دي نو هغه هم یونیورسيټي ایشو زغی ته شته چې را صحیح طریقې سره یونیورسيټي کې انټرنل مینجمنټ چې دی نو هغه صحیح طریقې سره کار نه کوي.
سو موده وړاندې د تعلیم صوبایي وزیر چې دی مینا خان د ویلو چې موږ یو کمیشن جوړو ای کی مشران استادانی ریٹائر وا شاستران بھی پکے پوہان بھی پکے او دی بدی یونیورسٹو دے مسلو تے گوری او دے حل لپاره به تجویزون اور کئی نو اغه کمیشن یا غ باڈی جوړ شوی دا یا دغه ترس پوری سر پر پام مست سکار او کو کنا
دیک جی او کمیٹی خود وی جوړ کړي وا او ٹاسک فورس پنو باندې نو اغه نه مختلف کسان تو کې اغه غستیو چې کم زیات تر پکې لایک مائنڈڈ خلک دي او ڈیفرنٹ اسپیکٹس دی یونیورسٹو اغه کنسیڈر کول شهر یونیورسٹو کې انتظامی سره پرابلم دی، فائنانشل پکې سره پرابلم دی، اکیڈمک پرابلمز پکې سره دی او دا بابو دا کو اغه ٹاسک فورس خو انیشیلی یو سو میټینګز کړي دي او اغه خپل ریکمنډیشنز هم گورنمنٹ ته چې نو حواله کړي دي او په اغه ٹاسک فورس چې نو حکومت ته ریکمنډ کړي دی چې تاسو په صوبایي یونیورسټۍ چلول غواړئ نو کم از کم 20 بلین روپیز چې دی هغه تاسو په خپل بجټ کې لوکیټ کړئ، نو دا به لږ سسټینیبلټی طرف ته لاړ شي. او پروویشنل ګورنمنټ هغه ټاسک فورس په ریکمنډیشن باندې هم تر اوسه پورې عمل درآمد چې دی هغه نه دی کړی.